وړاندې اورئ چې د افغانستان امنیتي چارواکي له انتخاباتو له کاندیدانو غواړي چې له امنیتي ځواکونو پرته دي لرو پرتو سیمو ته د انتخاباتي کمپاین لپاره نه ورځي. دوی دغه غوښتنه داسې وخت کوي چې پرون په ننګرهار کې یو انتخاباتي کمپاین د انتحاري برید هدف وګرځید او 14 کسان پکې وژل شول. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي د ایران د لری وطن ویشتونکي توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی. نور مسایل هم لرو، دوه خاص پکیجونه یا رپورټونه هم لرو. یو له غزنی نه چې خلک د غزنی له روغتونه شکایت کوي او وایي چې ډاکټران سمه رسیدګي نه ورته کوي، او بل هم په هلمند کې د کوکنارو د کارکیلو په اړه باندې ځانګړی رپورټ درته خبرونو کرا سره پات شي و به وره. خو اوس خبرونه ننګرهار کې چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو او د دوی له کمپاینرانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو 48 ساعته مخکې د امنیتي اقداماتو لپاره دوی ته خبر ورکړي. یوې نړیوالې رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان د جماعت علماء اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول ولوبوي. او د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو مایک پومپیو او شاه محمود قریشي پرون په واشنگتن کې ولیدل. خبرونه ننګرهار کې چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو او د دوی له کمپاینرانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو 48 ساعته مخکې دي ولایت او امنیتي ادارو ته خبر ورکړي چې په ولسی غونډو کې د ناوړه پیښو د مخنیوي اقدام وشي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیاندي. نو له همدې امله د ولایت چارواکی له کمپاینرانو او کاندیدانو غواړي چې باید امنیتي ادارې خبرې کړي.
ټولو کمپاینرانو یا نورو مراسمو تر سره کوونکو څخه چې هغوی هلته محفل جوړوي، غونډې نیسي یا سولیز لارونه کوي، زموږ غوښتنه ورڅخه دا ده چې دوی 48 ساعته وړاندې امنیتي مسؤولینو یا ولایتي ادارې ته په رسمي ډول خبر ورکړي تر څو د دوی خوندي امنیت ونیول شي چې له امله یې د پیښو د مخنیوي هڅه وشي.
اخو د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې د ننګرهار د سې شمې د ورځې برید په ولسی خلکو برید بللی او په کلکو ټکوې غندلی دی. د یوناما په یو بیان کې ویل شوی لږ ورځ چې د ولسی جرګې انتخاباتي مبارزې په رسمي توګه پیل شوی. د ننګرهار پر پرونی برید سربیره د افغانستان په څو نورو سیمو کې یو کاندید وژل شوی دی، یو بل کاندید درې ساتونکو کې وژل شوی او یو بل کاندید په استازیو او زوی باندې ډز شوی دی. یوه نړیوال رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان د جماعت علماء اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول ولوبوي. د پاکستاني مولا په ورستیو کې د بلومبرګ خبرونې سره په یو مرکه کې ویلي په سیمه کې د چین رول د امریکا په نسبت ډیر د پاملرنې وړ دی. د بلومبرګ د راپور له مخې مولانا سمیع الحق چې د طالبانو معنوي پلار په نوم پیژندل کیږي او دا مهال ډیر لس رډیر نګدی اړي کې هم لري له طالبانو سره په خبرو کې چین د منځګړیتوب لپاره غوړه بدیل بللای دی. بلومبرګ خبرونه ویلي چین د افغانستان د بي ثباتۍ په اړه اندېښمن دی او غواړي چې دغه هیواد د کړکیچ په حواله کې منځګړیتوب وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2013 کال د پیل رئیس تر اوسه پورې شپږ لکه څلور زره افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. په غو راپور کې چې د سیشن می پورز د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا خبر شوی راغلی، د دې افغان کډوالو ګڼ شمیر په ایران کې د اقتصادي بحران له کبله خپل هیواد ته ستانه شوي او شمیر 15,800 تنه خودل شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان د ایران خپل هیواد ته د یو شمیر ستنو شویو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي چې د کار نشتوالی د ایرانی پولی واحد تومان کم ارزښته کېدو او پر ایران د امریکا د بندیزونو اندېښنو دوی افغانستان ته په ستنېدو مجبور کړل. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په واشنگتن کې ولیدل. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره په پاکستان کې د عمران خان له حکومت غواړي چې پر افغان طالبانو د دغه هیواد اغیز ته په پام دي د دې ډلې پر ضد په خپل خاوره کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه شنبه پورز په واشنگتن کې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي هرکلی کړی. د راپورونو له مخې قریشي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره هم کتلي، خو تر اوسه د دغو لیدنو جزئیات حقیقت نه دی په ډاګه. تمه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشی نن د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو سره وګوري چې د افغانستان په اړه بحثونه به هم په لیدنو کې شامل وي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویکو د وایي هیواد یې د سوریې حکومت ته د توغندیو S-300 دفاعي سیستم انتقال پای ته رسولی. سرګی شویکو د سې شمې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل دا سیستم به په سوریه کې د روسیې د ځواکونو خوندیتوب زیات کړي. خغلی شویګو وایي موږ د S-300 دفاعي سیستم انتقال بشپړ کړی. په دې بسته کې نه څلوېښت وسیلې شاملې دي. په دې کې لیزري او د رادیوي امواجو روښانه کوونکي، د زګاوي د دفاعي سیستم لومړیتوب ټاکونکي، د وسایطو کنټرولونکي او څلور راکټ توغونکي د زګاوي دي. روسیه دفاع وزیر پوینا سوریه ته د S-300 دفاعي سیستم انتقال د دوشنبه پر ورځ بشپړ شو. ویل کېږي د روسیې دا اقدام د اسرائیل په مخالفت کې کړی. اخو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تر دې مخکې ویلي وو تمه لري چې روسیه به په سوریه کې د دفاعي سیستم پر لګولو بیا غور وکړي، ځکه د بولټن پوینا دا اقدام به د سوریې او کلنه جګړه نور هم سخته کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د یوې ځوان انجلۍ چې د جنسي زور زیاتي قرباني بلل شوې پر اعدام سخت انتقاد کړی. څلېرویشت کلنه زینب سکانوند د جنسي زور زیاتي وروسته د خپل خاوند وژلو په تور د ایراني چارواکو لخوا په اعدام محکوم شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران دغه اقدام کاملا غیر عادلانه بللی. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل د راپور پر بنسټ کورت چبرې زینب سکانوند د سې شنبې ورځې په سهار په ختیځ آذربایجان کې په دار زړول شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له کاندیدانو او د هغوی له کمپاینرانو غواړي چې له امنیتي ځواکونو پرته دي لور پرتو سیمو ته د ان کمپاین لپاره نه ورځي.
همچنانی که در گذشته برای کاندیدای ما گفتیم، هم یک بار دیگه تکرار میکنیم که وقت به محلات میرن در هماهنگی با پلیس خوشتان برای کارزارای انتخاباتیشان ما را در جریان قرار بدن تا ما تدابیر پیشگیرانه را در ساحه داشته باشیم.
د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي د ایران د لرې واټن ویشتونکي توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی.
Et nous considérons que oui, en effet, comme le président Trump, nous considérons que l'activité
parliway de Iran par de Trump de nazar sara hamghi kawi hagi da khabar la jimat sara pa lidana ki wakri jimat za amerika da fa wazir de aw de ghazni khap yo rapor ki awre chi khalak la rokhtai stunzo shikayat kawi wai chi doktoran rasidagi na warta kawi
دغه نن شپې ته نمت سمور اوړی ده، بیا هغه اوس کارټونه راکړو، اوس یې غذا شی نه راکوي.
د پروګرام په دویمه برخه کې به له هلمنده د کوکنارو د کرکیلو په اړه باندې یو ځانګړی رپورټ او اونیس پروګرام واورئ. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د کورونې چارو وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې له کاندیدانو غواړي چې له امنیتي ځواکونو پرته دي لری پرتو سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره نه ځي. د کورونې چارو وزارت سلاکار بهار مهر ازادي راډیو ته وویل دا مهال د افغانستان دیارلس ولسوالۍ د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. پرون د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یو کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه له خونړي برید وروسته د انتخابات خپلواک کمیسیون له ټولو امنیتي ادارو غوښتي چې د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړیو د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وکړي. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د جمعې د ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په رسمي توګه انتخاباتي مبارزې پیل شوې، د سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې پر یوه انتخاباتي غونډه برید خونړی برید و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کاندیدان او ملاتړي اندېښمن کړي. له هغه ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړی لیست خپور شوی، تر اوسه اته تنه هغه کسان چې د ولسي جرګې د غړیتوب قصد یې درلود وژل شوي. ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامې کې وویل 2013 میلادي کال کې په ګڼ شمیر کې ولسي افغانان د هغو بریدونو قرباني شوي دي چې د انتخاباتو له نوملیکنې او نورو چمتووالو سره یې تړاو درلود. اوس افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به خپل ټول توان د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو د خوندیتوب هڅه وکړي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار بهار مهر د سې شنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاندیدان هم باید په خپلو انتخاباتي منډو تلړو کې د امنیتي ادارو او پولیسو سپارښتنې په دقیقه توګه په پام کې ولري. خغلی مهر وایي حماسې چې مخکې مو هم کاندیدانو ته ویلي بیا یې تکرارو، کله چې بیلابیلو سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره سي باید د پولیسو سره همغږي ولري او امنیتي ادارې خبرې کړي څو موږ په سیمه کې مخکې له مخکې امنیتي تدابیر ونیسو. ټولې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې انتخابات ګډوډ کړي او له بده مرغه چې ځینې پیښې هم رامنځته کوي، خو په هیڅ ډول هیڅوک زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تدابیرو په وړاندې د مقابلې توان نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سلاکار همدارنګ زیاته کړ چې دا مهال په ټول هیواد کې دیارلس ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې ډېرې یې په جنوب او ختیځو ولایتونو کې دي، خو د سه شنبې په ورځ د ننګرهار په نسبتا امن ولسوالۍ کامه کې چې له دې مخکې پکې ډېر کم د تروریستي فعالیتونو رپورټونه ورکړل شوي یو خونړی ځان وژونکی برید وشو. د ننګرهار د چارواکو په وینا دا برید د ننګرهار څخه ولسی جرګې ته د یو کاندید د ملاتړو په غونډه شوی چې پکې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان شوي. د ننګرهار والی حیات الله حیات له دې پیښې وروسته په یو پیغام کې له کاندیدانو وغوښتل چې باید اته څلوېښت ساعته مخکې ولایت او امنیتي ادارو ته د خپلو غونډو په اړه رسمي خبر ورکړي څو دوی د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم له امنیتي ادارو غواړي چې د ولسی جرګې د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د کاندیدانو او عوامو خلکو امنیت یقیني کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حافظ الله هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل کاندیدان هم مسؤل دي چې د خوندیتوب په برخه کې د کمیسون سپارښتنو ته پاملرنه وکړي.
هر وخت کې از شهر به دغه
به خاطر کمپاین یا بدل شمی وای هر وخت چې له خارونو بهر بل ځای ته د کمپاین او یا لوی غونډې لپاره سي باید امنیتي ادارې خبرې کړي. له بده مرغه ځینې کاندیدان دا سپارښتنه نه مراته، خو په مجموعي توګه امنیتي ادارې مسولیت لري چې د خلکو امنیت وساتي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غوښتنه چې تل مل لورپول امنیتي چارواکو کړي دا ده چې د ولسی جرګې د کاندیدانو امنیت دې ټینګ کړي. ملګرو ملتونو هم د سې شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې یو ځل بیا لټول خو وخت چې د کاندیدانو او رای ورکونکو په وړاندې دي تاوتریخواله او بریدونه سم د سپایې ته ورسی. د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزي په رسمي توګه د تل د میاشتې د شپږمې نیټې رئیسی پیل شوه.
ازادي رادیو ته غواګ سو موریدل چې د افغانستان کورونی چارو وزارت لټولو کاندیدانو او کمپاینرانو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو له خبر ورکولو پرته دي چیرته د لرو پروتو سیمو کمپاین ته نه ورزي. پرون په ننګرهار کې په کامی کې ځانمرګ برید وشو. د ناصر مومند په کور چې د انتخاباتو لپاره چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره کاندید دی څوارلس ملکیان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان دي. دا چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی او فعلاً په ننګرهار کې وضعیت څنګه دی د ازادي راډیو خبریال ننګرهار شاه محمود شینواری همدا اوس د ټلیفون په کرښه دی. شاه محمود، راته ووایي چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟ ټپیان هم لیدلي له نږدې که څنګه؟
څنګه موږ ورولو د زیاتو زخمیانو وضعیت اوس د ډاډ ور دی. د شیطانۍ مسلمین د خونه خپله د شیطانۍ رئیس ده کاموال چې خپله هم روغتون کې وو ټول ډاکټران ته سپارښتنه وکړله چې په بیړني ډول باندې هغه ډاکټران چې په کورونو کې هغه باید هم راشي تر څو د دغه زخمیانو درملنه وشي. صرف یو څو زخمیانو چې وضعیت ډېر نازک وو هغه یې د ډاډ ورکړی دی چې د هغوی روغتیا به هم عاجل شفا به ورته ورسېږي. د پېښې په تړاو چې کوم روسي ارقام موږ سره شریک شوي دي د ولایت وینا په اولاخو ګیانې وایي چې څوارلس تنه مړه شوي دي او درې څلوېښت تنه نور پکې
په کامه کې. خو پخوا دغسې حملې ډېرې کمې تر سترګو شوې نسبتا امن ولسوالۍ وه د ننګرهار، که څنګه؟
دغه پیښې په تړاو چې څومره موږ پوښتنې کړې دي ځکه کامه په ننګرهار کې یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په تېرو څو کلونو کې د کامې خلکو خپله د دې خپلې سیمې امنیت ساتلی دی. دوی که چېرته د ناامنۍ هر ډول سره کې لیدلی دی د سیمې خلک راټول شوي دي. هېڅ ډول نه وسلوالو ته اجازه ورکړې ده او نه دغسې پیښو ته اجازه ورکړې ده. ولې یو پوښتنه چې هغه د خلکو سره د هغه همدغه ده چې هغه امن ولسوالۍ کې داسې خونړۍ پیښه خدای چې د کمپاین تر مهال کېږي دلته لا هم زیاتې پوښتنې دي که هم چا جواب نه دی ورکړی خو دی خلک په دې شک باندې دي چې تاسو کوم سوال دل ځوان نه شوی دا دغه ټول پیښې کیږي دا ممکن دغه انتخاباتي رقابتونو له عمله وکړي چې ممکن ځینې رقیبان ولري په دې
په ریپورتونو کې دا راغلی چې داعش اسلامي دولت ډلې ګواکې دغه کار کړي په دې اړه څه شته که څنګه
داعش یا اسلامی دولت مشخص رسنی تر خاص شنه لیکل کزین تر دیګری ولی تر اوسه پورې مونږ ته کوم دغه پاره کوم نسنه سوال چې دې په مسولیت په غاړه واخلي بل په قامت کې هیڅ داعش وسلوالو هیڅ ډول فعالیت تل نه تر سره شوی دی تیر بیګرون ته کوم وګورو په قامت ول سوال کې نه طالبانو نه هم ته داعش یو ځل طالبانو یو څو تر طالبان چې غوښتل یو مین کې دي سیمه خلک او شراتول شو او اجازه ورنکله واغه خلک نیولې او امنیتي ځواکونه د سپارلی وو نو کومه یو له هغه سوالیو څخه راځي خپل د سیمه هر کور هر غړې پام دی ائتلاف کې دي چې موږ خپل سیمه کې هیڅ ډول وسلوات اجازه نه ورکو
او ډیره زیاته مننه کوم شاه محمود شینواره له تاسو مننه پنګرار کې د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواره او د کامې د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې موږ ته جزئیات راکول وی ویل چې د زینو ټپیانو روغتیاي وضعیت خده د راډور دی او زین نور چې روغتیاي وضعیت نازکو هغه په عاجل واټ کې لا هم دی د پرون په کامې کې ځانمر ګبري د شو د ناصر مومند په کور چې د انتخاباتو لپاره کاندید د 14 کسان په کې وجل شو او درې څلوېخ نور ټپيان دي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي راډیو تا غواګس دولس پګنې منځنۍ صفه او فم سلاش راپین زبندې موږ په ټول افغانستان کې خبرونه کوو د کابل ښاروالي له کورونی چار وزارت سره په ګډه یو داسې ځانګړی ځواک د ګمارلو په لټه کې ده چې په کابل ښار کې د خپل سره یو مخه ونیسي د کابل ښاروالي سرپرست شاه ابراهیمی دا خبره د مشرانو جرګې په پرونی استجوابیه غونډه کې وکړه خغلی رحیم دا سرګندونی ورسره له هغه وکړي چې یو شمیر سناتورانو په کابل کې د خپل سره لوړپوړیزو ودانیو او په دغه ښار کې د ککړتیا د زیاتیدو په اړه انتقادونه وکړل واصل وصال د غونډې ته ورغلی او دا ریپورت جوړ کړی
په کابل ښار کې د منظم ترانسپورتي سیستم نه موجودیت د ککړتیا ډېرېدل د خپل سرول وړپوړیزو ودانې او خرګوټو جوړېدل خاریانو ته د عامه پوهاوي نشتون د غیر پلاني ساحو ډېرېدل او د نرخونو نه کنټرول هغه انتقادونه ول چې سناتورانو په کابل ښار ولې درلودل د مشان جرګې مرستیال منشي فیصل سمی ویل په کابل ښار کې وړپوړیزو ودانې او فساد ته زمينه برابر کړې ده
مسلې بلان منځلو مشکل بسیار کرونه ایجاد کرده هم برې
پولیس په کابل ښار کې وړپوړیزو ودانې ست زمينه برابروي تاسو باید داسې ځواک ولرئ چې دغه نه قانونو کارونو مخه ونیسي
یو مشکل موجود مې
سناتور باختر مرزایی ویل د کابل خاروالۍ د کمې پاملرنې لامل د کابل خار ککړتیا ورستر بل زیاتېږي چې د په کابل خار کې د بلابلو ناروغیو لامل شوي
متاسفانه دا زبالي د کابل په مختلفو ساحو کې امراض او د سرایت باعث ګرځي د نفس تنګي امراض حتی سرطانی امراض تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات شوی دا ټول هغه کیمیاوي او زرعی مواد چې دلته په فضا کې موږ تنفس کوو او زمونږ د صحت خرابې باعث ګرځي
په ورسته او شاو خاصور لسکلونو کې په پلازمینه کابل ولایتونو کې په سلګونه خرګوټي جوړ شوی چې د افغان چارواکو په خبره د یاد ودانیو او 100% د خرولې او خاري پرختیا وزارت له میرنو سره برابر نه دي په کابل خرولې تر دې وړاندې هم ورته انتقادونه موجود ول او اند دغه ادارې یو شمیر کارکونکي د فساد په تور محکمې ته معرفي شوې دي خو د کابل خرولې سرپرست شو ابراهیم د مشانجرګي د سه‌شنبه ورځې په استجوابي غونډه کې ویل چې له کورنۍ چارو وزارت سره په ګډه د یو داسې نوې ځواک د ګمارلو پلاټه کې ده چې په خار کې د خپل سره او مخه ونیسي
مو په وزارت داخله د مراحل نهایی بحث هستیم
موږ له کورنۍ چارو وزارت سره د بحث په وروستۍ مرحله کې یو سو خرولې ته یو ځنګړې ځواک جوړ شي چې په اوایدو ټولولو کې مرسته وکړي او د ساختمانی سرغړونو مخه ونیسي د بحث په وروستۍ مرحله کې ده او دا به د کابل خرولې ځنګړې تشکیل وي
وایي تشکیل اختصاصي خرولې کابل خود بود
په دغه نسته کې د کابل خرولې د تنظیف مشر احمد بیزات قیاسی د کابل خر له اوسیدونکو غوښتل چې په خپل کورونو کې د کثافاتو په بیلولو سره د کثافاتو ټولولو طرحې بریالي کړي نو موړي پر کابل خرولې یو شمیر انتقادونه ومنل منه وکړه چې د خاري اسنتیو د برابرولو ترڅنګ به روانو ستونزو ته رسیدګي وشي واصل وصال ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو ازادي راديو ته غوښته ده افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو او د دې ټول ټاکنو امنیت ته د اندیشنې مسله څېړلې ده. د خبرونه په باور د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي علي یاور عادلی تر انتخاباتو مخکې د یو شمېر جدي ستونزو یادونه کړې ده. خبرونه بیا د ستونزو په لړ کې ناامني، د رای ورکونکو د نوم ثبتونې بهیر، د انتخاباتو د دوو بنسټونو ترمنځ جنجال همدارس، د سیاسي ګوندونو د غوښتنې یادوي چې د انتخاباتو سیستم دې بدل شي. د ډیپلوماټ په وینا ناامني د اندېښنې وړ مسأله ده. خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې وروستي ځانګړي راپور ته هم اشاره کړې ده. په دې راپور کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په وینا راغلي دي چې 35.3% ولسوالۍ د افغانستان د حکومت تر واک لاندې دي یا هغه سپرې لري. د دې راپور له مخې پر 10% ولسوالیو نه حکومت او نه هم طالبان بشپړ کنټرول لري. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د تلپاتې وشتمه دي. ډیپلوماټ لیکي چې اندېښنه یوازې د انتخاباتو ورځې ته نه ده، سر له اوسه لا ګواښونه شته. خبرونه د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرستیال عزیز ابراهیمی په وینا لیکي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیلېدو سره 15 کاندیدان د بیلابیلو بریدونو پر مهال تردید مو وشل شوې دي. وی بل خبرونه نیویارک ټایمز د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې پرونی بریده اشاره کړې ده. په دې حمله کې چې د یو کاندید د کمپاین پر لاریون وشو، پولیسکونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. نیویارک ټایمز لیکي له دې سره یو ځل بیا انتخاباتو ته شته اندېښنې رابرسېره شوې. ورسپانه وړاندې لیکي چې په وروستیو کلونو کې د طالبانو تر څنګ د داعش د فعالیتونو له پیلېدو سره په ننګرهار کې شخړې زیاتې شوې دي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې اداري فساد او د مافیا ژور نفوذ دغه وضعیت نور هم پیچلی کړی دی او حکومت په روسیو کې د پولیسو ټول جګپوړي چارواکي په دغه ولایت کې له دندو ګوښه کړي دي او د امنیت چارې یې پوځ ته سپارلې دي.
ازادي راډیو ته خوږی است. د غزنی اوسیدونکو او مدني فعالان په دغه ځای کې د ملکی روغتون له خدماتو او ډاکترانو نه خوښ دي، خو ډاکتران او د روغتون مشران وایي چې دوی په وخت خلکو ته خدمتونه رسوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې دغه ځای په ملکی روغتون کې ناروغانو ته چندان پاملرنه نه کیږي. دوی دا هم وایي چې د روغتون دوایان د روغتون د ډاکټرانو له لورې خرڅول کیږي او دوی ته نور کول کیږي. د دغه روغتون په انګړ کې مل ځینو کسانو د ډاکټرانو د پر وخت راتګ په اړه پوښتل ویل. رنزوران په قطار کې ورته ناست وي، خو دوی په خپله مخه تللي وي.
دا کوم چې لابراتوار د خپل وخت په نرانه غي
ولا بعض وخت کې په خپل ټیم باندې ناراضي وو. کوم یو ډاکټر چې راشي اول سار یو د دې ویزه پټین کې راوګرځي لغه استایتی بیا ولاړ شي.
که دغه کسان د ډاکټرانو د پر وخت نه راتګ خبره کوي، خو ډیری نور بیا د ډاکټرانو له لورې د کار نه خلاصولو څخه سر ټکوي.
یو ځای هلته نه کوي، دلته شی نه راکوي. اوس درې وارې ورلو بس زموږ زبر شم ورکول کې دی ولټوي بیا د مزاد اوس وکرامې وړه اوس بیا غذا وال ورکته ها ورټکو ها ورټکو هلته موټر نشته. بیا به سبا کور ته ځم. دې ته پر شپه وکړم او دا کارتون ورغزار کوم.
دغه نن شپې ته نه مات سمو راوړی ده. بیا اوس کارتون راکول اوس غذا شی نه راکوي. اوس هلته ورالو هغه اوس کارتون راکول اوس دلته رالو دغه بیا ورکول اوس تر دا اوس ناس اوس بیا ناس.
دا چې په دغه روغتون کې د زیاتې ګڼې ګوڼې او تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي، نو ځینو نورو کسانو بیا له خلکو سره د چندان ښې رویې نه کولو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل ډاکټران ناروغان له ملکي روغتون څخه شخصي کلینیکونو ته وربولي تر څو هلته یې تداوي کړي او پیسې ورڅخه واخلي.
اکثر وخت دې هغه ول عکسم اخلاق کې نه دي سم. په داخل د شپخانه کې مهم اخلاق دي.
اول زه خپل باندې به یې واری نه ترلس واری دی باندې لیګل يم. ښه ځکه چې دی ویرو په قدرت پم نه درلود دی به میناتو ته باندې لیګول او ارڅ د لیسته.
ډیری کسان په دغه ملکی روغتون کې د ډاکټرانو او د روغتون د کارمندانو له ناسم چلند څخه سر ټکوي، خو ځینې کسانو بیا ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو له کړنو خوښ او درملنې کیږي.
کار درې جایه څلور جایه ولاړم ښه رویه یې کړې ده چې بربار د مریضان ډېر دي. په دې غوته
ما کابل شپخانې مې لیدلې، منظم دي، صفایي منظمه ده، نوکریوال ډاکټر سیمې هم منظم ده، دوایي هر څه داخل کې دي موږ سره خرابې کړې.
دغه روغتون مشر ډاکټر باز محمد همت آزادی راډیو ته دغه کسانو شکایت بې ځایه وبالو او ویویل د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله به ډاکټران ځینې وخت کوتاهي کوي، خو بیا یې هم له خلکو سره چلند د ستاینې وړ دی.
درست ده بعضی معاینات مریضان ته ضرورتي مو په خپل پکیج یا په خپل پالیسی کې دا په شفاخانه کې نه لرو، هغه لازما باید له شفاخانه د باندې ولېګل سی یا پر ډیر محدود قلمونو دواګانې کله کله نهایت کوم مریض ضرورت پیدا کیږي مجبور نسی هغه په مریض باندې له بازار ډاکټر صاحب راوغړي.
د غزنی دولتي چارواکي هم په ملکی روغتون کې د استون زمنې خوای غم به یو خوري. د ولایت ویان محمد عارف نری آزادی رادیو ته وویل حادثه روانې دي چې دغه شفاخانه هم د لومړی درجه ولایت شفاخانه نه پرنګا مجهزه کړي.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي د ایران د لری واټن وشتون کې توغندي د منځنی ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی. پارلی چې د سیشن می بورزی د امریکا له دفاع وزیر جم ماتس سره په یو خبري غونډه کې څرګندونې کولې، همداراس په سیمه کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه وښوده. له دې سره په یو وخت فرانسې حکومت د ایران د اطلاعاتو د وزارت د یوې څانګې پانګه کنګل کړې او دوه ایراني ډیپلوماټان هم نیولي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
فرانسې د ازل د ایران د لری واټن وشتون کو توغندیو پر پروګرام سخت انتقاد کړی او امریکا سره یو خوله شوې ده. خو له دې سره هم د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلی د سی شنبې پورس له خپل امریکایي سیال جیم ماتیس سره په یو شریک خبري غونډه کې وویل له ایران سره د اټومي توافق موجودیت ضرور دی څو د دې په وینا د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیول شي. خو نوموړې زیاته کړه د فرانسې د دفاع وزیر وایي موږ هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر باور لرو چې د ایران د لرې واټن وشتونکو توغندیو پروګرام یو ګواښ دی. موږ هم د ولسمشر ټرمپ په څیر په دې باور یو چې په سیمه کې د ایران نفوذ یو لوی اندېښنه ده او موږ فکر کوو چې دا مسایل باید د ایران سره د خبرو اترو اساسي ټکی وي. د فرانسې د دفاع وزارت د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو په اړه ورسته له هغې د اندېښنه ښیي چې د دوشنبه پورس تهران وویل په سوریه کې د حکومت پر مخالف وسلوالو څو د لری واټن وشتونکو توغندي توغولې دي. د ایران سپای پاسداران ځواک ویلي دا توغندي د ایران په هواس کې پر یو پوځي پرېډ د برید د غچ په هدف ویشتي. په هواس کې پر پوځي پرېډ برید کې څلې ریش کسان وشل شي وو. د اروپایي هیوادونو فرانسې، برتانیا او جرمني مشان په مجموع کې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې څرګندوي. دا درې واړه هیوادونه د هغه شپږ هیوادونو له ډلې دي چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړی. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له ایران سره د دې هیواد د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام پر سر د خبرو غوښتنه کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په میاشت کې خپل هیواد د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون وویست او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. تمه کیږي چې د نومبر په میاشت کې به امریکا د ایران د تیلو پر سکتور سخت بندیزونه ولګي. د ایران د توغندیو پر پروګرام د فرانسې د دفاع وزیر په داسې ورستوند انتقاد کوي چې د فرانسې دولت د دوو ایرانی ډیپلوماټانو او د ایران د اطلاعاتو د وزارت د داخلي امنیت د معاونیت د ادارې شتمنۍ د شپږو میاشتو لپاره کنګل کړي دي. پر دې دوو ایرانی ډیپلوماټانو تور دی چې د پاریس په یوه څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو پر یوه غونډه د برید نیت درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا پر خپلو ډیپلوماټانو لګیدلي تورونه رد کړي او د دوی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې.
آزادی رادیو ته غوږ است. اوس هم اسمت ساروان راتوي چې په نړۍ کې معتبر پانتورونه د کوم هیوادونو دي.
د نړۍ تر ټولو زیات معتبره یا ټاپ پوهنتونونه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې دي. ورپسې ش پوهنتونونه په بریتانیا او سویس کې دي. په آسیا کې تر ټولو ش پوهنتونونه په سنگاپور، چین او جاپان کې دي. خو د نړۍ په لسو تر ټولو غوره یا لومړۍ درجه پوهنتونونو کې 15 په امریکا، 4 په بریتانیا او 1 په سویس کې دي. د بریتانیا آکسفورد او کیمبریج د نړۍ لومړۍ درجه پوهنتونونه ګڼل شوي. آکسفورد 3000 او 200 محصلان لري او کیمبریج نږدې 2000. دا پرلپسې دوهم کال دی چې دا دوه پوهنتونونه په نړۍ کې لومړی او دوهم مقام ګټي. په امریکا کې د سټانفورد پوهنتون لومړی مقام لري، ورپسې د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ او د کالیفورنیا د ټکنالوژي انسټیټیوټ دی. هارورد پوهنتون شپږم، پرنسټن وم او یل پوهنتون اتم مقام لري. له لومړیو دوو پرته له دریم تر اتم پورې پوهنتونونه د امریکا دي. نهم او لسم غوره هم په دغو دوو هیوادونو کې دي. د بریتانیا د لندن امپیریال کالج او د امریکا د شیکاګو پوهنتون. د نړۍ ډېر مهم شخصیتونه د امریکا له هارورد او د بریتانیا له آکسفورد پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. هر کال په میلیونونه کسان په دغو پوهنتونونو کې د شاملې دو غوښتن لیکونه لیږي، خو محدود شمیر یې منل کیږي. په دې پوهنتونونو کې د شمولیت شرایط او معیارونه خورا ګرانه دي. همداراز د دغو پوهنتونونو فیس ډیر لوړ دی.
سهار ته نیمه بجې دی. لنډ خبرونه واوري. ننګرهار کې چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو او د دوی له کمپاینرانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو 48 ساعته مخکې دی ولایت او امنیتي ادارو ته خبر ورکړي چې په ولسی غونډو کې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. یو نړیوال رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو معنوي پلار هم یادیږي، له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول ولوبوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا یو ایم وی د 2013 کال د پیل رئیس تر اوسه پورې 640,000 افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو مایک پومپیو او شاه محمود قریشی پرون په واشنگتن کې لیدلې. د خبرو جزئیات لا تر اوسه په ډاګه نه دي، خو تمه ده ښاغلی قریشی د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو سره هم نن وګوري چې د افغانستان په اړه به بحثونه پکې په لیدنو کې شامل وي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وایي هیواد د سوریې حکومت ته د توغندیو S-300 دفاعي سیستم انتقال پای ته رسولی دی. او روستای خبر ده چې امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د یوې ځوان نجلۍ چې د جنسي زورونې قرباني بلل شوې پر اعدام سخت انتقاد کړی دی. ازادي رادیو ته غوښتل لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې چې facebook.com/azadiradio پاته ده لوستل شي. اوس هم راځو کندوز ته. هلته زموږ خبریال وایي چې سږ کال د پستو حاصلات زیات شوي دي. دا چې څنګه په دې اړه دغه ریپورت اورو.
د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې دوی د پیسو د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې یو سلسله تدابیر نیولي چې له کبله د پیسو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د میوو د ترویج د څانګې متخصص عبدالبصیر فقیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خوشبختانه در سال جاری نظر به ای که آب و هوا مساعد بوده، حاصلات پسته خوب بوده.
د نورو کلونو په پرتله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او خلکو د پام وړ حاصلات ورڅخه راټول کړی، ځکه خلک د طبیعي ځنګلونو په ارزښت پوه شوي دي او د ځنګلونو په ساتلو کې له دولت سره همکاري کوي. بلخوا د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د ځنګلونو او د باغونو د ساتنې مدیر سید جمال الدین هاشمی بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ځنګلونو د وښلو مخه نیول شوې او تر څنګ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د پستو نوي باغونه هم جوړ شوي دي.
حاصلات پسته خو به توسط خود مردم جمعوري مېشت، توسط دولت نه مېشه. مردم وخت کې زمانی کې یار جمعوري میکنن.
سږ کال په دې ولایت کې خلکو په زرګونه منه پسته د پستو له ځنګلونو څخه راټوله کړې ده او هغه خلک چې د پستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي، د پستو ځنګلونه د هغوی لپاره د عوایدو ښه سرچینه بلل کیږي. له دې سره سم هغه شمېر خلک چې د پستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي وایي چې دوی د پستو له ځنګلونو څخه په جدي توګه ساتنه کوي، ځکه دوی هر کال د پستو له ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي او له همدې لارې د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو خان محمد او نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پستې حاصلات نسبت نور کلونه اسه کال خده یو ارتقا کړې ده. قیمت یې مجګتله. هغه خلکو چې تاروس کوي په پستو باندې ونی ورته قطه کولی ده اشجار په عام شکل باندې خلکو به استغاثه کوله. هغه استغاثه او شکایت کوم شوی دي.
پستې چې تل ترازی د دې ځخه کابل ته د کابل څخه باندې کې هندستان ته ځي، هندستان څخه بیا اورپا او هغه مور خه اوله پستې پیرم مثال د خبرې په افغانستان کې ښکاری کې سردا پستې چې پیرم وزرونیم زره په وسه
د معلوماتو پر بنسټ په کندز کې پر څه باندې 2000 هکتار ځمکه کې د پستو طبي ځنګلونه موجود دي او د پستو دغه ځنګلونه د کندز په خان آباد، علي آباد، چهاردرې، امام صاحب او دشترچی ولسوالیو کې موقعیت لري چې هر کال له حاصلاتو څخه خلک او دولت ښه عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو. کندز
لکندز ابو ورشو هلمند ته هلته بیا کوکنار کرل کیږي د هلمند او فصل کوکنار او نامنی آیا حکومت بزت پلان لري آیا افغان ځوکونه د کوکنار د هغه کروندو ماتولو ته چمتو دي چې د دوی پوسټو ته چیر مکرل شوی د هلمند والی وای دوی ته د کوکنار د کروندو د ماتولو هیڅ پلان نه دی ورکل شوی خو د نشي توکو پوړاندې د مبارزي چارواکي بیا وای ټولو ادارو ته د وزارت هغه پلان سپارلی چې د کوکنار د کروندو د ماتولو پاړه هلمند ته ورکل شوی زموږ همکار الیاس دای چې د کوکنار یو مفصل راپور چمتو کړی وای افغان چارواکي وای د کوکنارو پر ضد مبارزه کې هیڅ پلان نه لري خو کېدای شي روانه وچکالی د مخدره موادو په کښت او تولید کې کمواله راولي الیاس دایی او نور جزئیات
چیرته
د کوکنارو د پراخه کروندو د منډولو د لپاره باید د ګریشک او مساکله ولسوالۍ ترمنځ د هي سیمینار په نوم هغه دشت ته ولاړ چې هیڅ کله پرې شی نه دی کرل شوی خو اوس کروندګر وځل یعنی د کال په ټولو موسمونو کې کوکنار کوي چې ویل کیږي د نورو سیمو د کروندو په نسبت پریمانه شیره هم ورکوي زموږ سره پولیس را سره د خود امنیتي پوستو ترڅنګ کرل سو کروندو ته نو ور پرېږدي غواړو لري ولاړ نه سو خو د ملي امنیت دی وی کیتی پوستو ته نږدې کرل سو کوکنار ته موسنګوریان نور پرځدي ځکنو بل ځای ځو
پرما مې په 2000 کالر نه 2000
کالر
نه
د پولیسو یو افسر چې زموږ د امنیت ساتلو مسولیت لري وای یا خدا کروندې خپل سنگوریانو کړل دي یا د هرې وې پر سر چې واړه واړه پټی دي شل زره پاکستانی کلدار چې 200 ډالر کېږي لوړان دي ججا خسته ده په داسې حال کې چې د دې ادرس ویل کیږي هر کال وسلوال طالبان هم په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کوي او بیا د افغان ځواکونو په ضد پروانه جګړه کې په مصرف لګوي په غوښمه کې چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو طالبانو سره د جنگ لومړی کرښې دي داسې ښکاري چې په یو نوم افغان سرتیر چې اکثره پولیس او د ملي امنیت څنګهوران دي د کوکنارو د کروندو څخه د خپل مالی منابعو په خاطر ملاتړ کوي خو په هلمند کې چې د کوکنارو په ضد د نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالره د بدیل په نوم پر اصلاسو تخمونو او کیمیاوي سورو لګول سوي دي څنګه امکان لري چې د امنیتي ځواکونو د پوسټو ترڅنګ د کوکنارو ګل سوي کروندې بے ماتولو پاتې سي د نهرس راج ولسوال محمد سلیم رودی وای حالت چنګ دی او دوی د کوکنارو د کروندو په ضد د هیڅ ډول مبارزې مسولیت نه لري
دغه مسولیت ریاست مواد مخدر لري چې دوی اته راغلي د وروسته د غزما درې کال کېږي چې دوی څوک نه دی راغلي دوی زموږ سره جلسات نه دي نیولي کوم هغه د ولایت مقام له خوا څخه کوم هدایت شوی وي او موږ دلته جلسات په دې اړه نیولي خو دوی خپل مستقیما باید راشي هغه د ولایت مقام څخه پلان تایید کړی راوړي او په هغه کې موږ اداره ګډون وکي او بیا د دې د پلان مخه څخه موږ باید اجرات وکړو
ولسوال دا خبره چې امنیتي پوسټو ته نږدې د کوکنارو کرلسي او کروندې په سنگوريانو یا پولیسو پورې اړه لري رات کړه د جرایم او نشیتو کو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی د 2018 میلادي کال د راپور لمخې تر ندلی چې مرکزی ولسوالي د ورسته ډیر کوکنار د هلمند په نارسراج او نوزاد ولسوالیو کې کرل کیږي پر راپور کې راغلی دی چې په 2018 میلادي کال کې د نادلی په مزکو کې 22 په نارسراج کې 13 او په نوزاد ولسوالي کې 16000 هکتار کوکنار کرل سوی دی دا غسیمه د 2018 میلادي کال نتر اوسه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د سختو جنگونو او کشمکشونو شاهدی هم دي
د الیاس زایر سره دي تاسو ما ځغ نوره
موږ نه پوهیږو چې څوک خو دلته درغلو سرتیرو په شمول زموږ موبایلونو ته هم چې سم کار نه کوي مسلسل زنګونه ول کیږي یو حکومتي مسول چې نور کسان ورته مدیر صاحب وایي پر موبایل موږ ته کله سیمه نام نه بولی او کله هم د کوکنارو د کروندونو د اکاسی او فلم مخالفت کوي
په تفاهم راغلی ولایت په جریان کې کړي درغلی ګریشت او کمانډان او عسكر سره کړي د سیمینار داشته راغلی
که څوم چارواکي وایي سش کال په هلمند کې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره جوخت به په تولید کې هم کمواله راسي خو د هلمند پر اخدشت چې د جوړو څاګانو په واسطه هم ځکه وځله هم کوکنار حاصل ترسوي د نشیتو کو د کرکلی هغه ډرامه چې د بدیل د پاره په میلیونونو ډالر لګول شوی دی بل لور ته بیایي د هلمند والی وای دوی ته د مرکز کابل نه د کوکنارو د کروندو په ضد هیڅ ډول پلان نه دی ورکول شوی والی تورن جنرال محمد یاسین په ظاهره د کوکنارو کروندې واز د کمربندونو سره نږدې وبللی او داسې وویل
او د کمربندونو چون د جنگ ساحه دی د جنگ ساحو کې
طبعا کاملا امنیتی تدابیر نشته. په دې رابطه مونږ تصمیم لرو یو ګډ هیئت وټاکو او دا ګډ پلاوی لاړ شي، هغه کومه ساحه چې په کمربندونو کې دي هغه هم له منځه یوسي.
شغل یاسین ازادي راډیو ته وویل حکومت د کوکنارو نشي توکو په ضد واضح طرز العمل لري او د هغو ملاتړ نه کوي بلکې له منځه وړي. که څه هم د روان 2013 میلادي کال دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سي راپور او سروې نه ده خپره سوې، خو د 2018 میلادي کال دپاره د دغې ادارې راپور ښیي چې افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د دنیا تر ټولو ډیر مخدره توکي کښت او تولیدیږي. ملګرو ملتونه وایي د همدې تولید سو نشي توکو د کاچاق او لاسرغلو پیسونه وسلوال طالبان په میلیونونو ډالر عواید په لاس راوړي او خپلې جنګي لیکې پرې مصلح او د حکومت په ضد جنګوي. په هلمند کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي که څه هم حکومت په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو په ماتولو نه دی توانېدلی، خو د 2013 میلادي کال دپاره د مرکزي حکومت نه د کوکنارو د ماتولو په ضد پلان ترلاسه کړی دی او ټولو اړوند ادارو ته یې لیږلی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په روان میلادي کال کې به د کوکنارو د کښت او تولید کچه په بېساري ډول راښکته سي.
تقریبا دغه موږ د 10% څخه تر 15% پورې اټکل کړی دی چې دا به د کوکنارو د کښت ساته به په هلمند کې ټیټوي، ځکه هغه اوبه چې پخوا به دوی په درې انچه اوبه به د مثلا د مځکې د تل څخه د سولران په واسطه سره ایستلې، هغه اوس پر یوه انچ او یا هم بیخي وچ شوي دي. او موږ ته داسې راپورونه هم رارسېدلي دي چې ډېرې هغه قوي برمې چې وي پخوا به داسې یادوري کول په عام اصطلاح باندې چې هغه د مځکې تل ته ځي هغه برمې ورسره وړل شوي دي، په کجکي او په مساکلا او نوزاد دغو مناطقو کې هغه برمې وهل کېږي.
د راپور له مخې چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2018 میلادي کال کې خپور کړی دی راغلی دی چې په ټول افغانستان کې د 3,28,000 هکتار په شاوخوا کې کوکنار کرل شوی دی چې د 2016 میلادي کال په نسبت 3.5% ډیروالی شي. اما په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس د روان میلادي کال لپاره د هغو په کښت او تولید کې د کمښت هیله شي. ویل کېږي هغه پیسې چې په 2018 میلادي کال کې د نشي توکو له ادرسه د کاچاقبورو او وسلوالو لاسته ورغلي دي د 1.4 بیلیون ډالر په شاوخوا کې دي چې د دې 45% د هلمند د مخدره موادونه په لاس راغلي دي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکی هیله می اومنی. ستاسو د خوشی په هیله دا ونی ستاسو پیغامونه له تبصرې پرته خبرون ځکه د ډیر اوریدونکو پیغامونه را سرسته او باید د چارواکو تر غوږو ورسیږي، نو په دې خاطر چې ډیر اوریدونکو ته نوبته ورسیږي او ستاسو ډیر پیغامونه خبرونکو غوړم دا ونی پرته له تبصرې ستاسو پیغامونه یو په بل څه خبرونکو او په نور خبرونه کې به بیا دا شکایتونه او هم نور ستونزې له چارواکو سره شریکو. نو ډیر مون پتا منه پرېږدم د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د کندهار ولایت څخه راستوالی دی.
السلام علیکم، منم نقیب الله دی، زه د ارغنده ولسوالۍ د ریسوري خط کلاو څخه دوم پر کلی ډیر پسمانده پات دی. نو په دې ولس کاله د حکومت کې هیڅ چا نه یو کلچک راځو کې نه یو لار راځو کې نه سړک راځو کې هر څخه به برخي خاصه توګه بیا د وګو به خند سخت مشکلات سره مخامخ ټول کلی مو یو مسجد کې و برمده ټول کلی د دایو مسجد دایو برمې څخه استفاده کوي، خلک ډېر د مشکلات سره مخامخ دي. د حکومت څخه دا توجه غواړم چې مشکل ته توجه وکړي، دا امید لرم د حکومت څخه مشکل ته توجه وکړي، دا وګو مشکل و را حل کړي. والسلام.
بله السلام علیکم، کرشه تر اغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شاته مې اړیکه نیولې ده. تاسو د ډرامیا په باب وایم چې کوم دغه په هلمند ولایت کې ډیره بدبختي ده، دلته ولورونه ډیر اخیستل کېږي، کم از کم دلته هغه ماسي ولور 10-15 لکه ولور دی. نو زما د ټولو هیوادوالو او په خصوصا د هلمندوالو څخه مې دغه غوښتنه او هیله ده چې باید دغه ولورونه کم کړي. ډیره شمېر ځوانان زموږ د ولاړه چې د خاورو لاندې سول په دغه ولوار د لاسه چې ولوار نسی پره کولی نو هغه مو موږ د خارو لاندې کړله. نو زه وایم چې راسئ دغه بدبختي د منځه ویسو، دغه ولوارونه را کم کړو. د نیولما باید خلکو ته مشورې ورکړي په دغه لار کې، او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه ولوارونه را کم کړي. نور هم دا ښایسته وخت نه نیسم. د الله په امان.